فسو ناصرتم
سلام ستړي مشه یا افغانستان کې د شپې نه بجې د تاسیس موګه کلاساته رادیو ناوړې اوس تاسو ته رادیو خبرونه صدر ستاسو دام لري د سار لښبګو د مخام تشبګو په لاندو سپوند د 35 پترو او د مخام لښبګو د سار تشبګو په منځني صفاتو لښبګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو سبکشن به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ورښتونو او تالنده برېښنا اټکل شوې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په ویلامي کې لیکلي چې په نورستان، کندهار، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي چې وړاندوینه شوې ده چې د سالنګونو په ګډون به په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي، جنوب ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه، دوړی او خاوري چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 90 کیلومتر پورې وي جریان ولري. د سور میاشتې نیمایي د افغانستان ګڼ ولایتونه تر سختو وروښتونو وروسته د ویجاړونکو سیلابونو شاهدان وو چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او د خلکو ملکیتونه هم زیانمن کړي دي. د حماس سره ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر 9 په دغه قلمرو کې د حماس او اسرایلو ترمنځ پروانه جوړه کې د وژل شوو شمیر 9,790 او د ټپیانو شمیر 9,902 ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې حماس ډلې او تروریستي سازمان کړي. د غزې روغتیا وزارت نن په ویلامي کې د مرګ ژوبلې تازه شمیر اعلان کړی خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې نه تایید او نه هم رد کړي دي. پادیش میر کې هغه یو نوی کسان هم شامل دي چې د مخکنی او اته څلور ساعتونو پر مهال وژل شوی. د نننی بریټ د مرګ شوب له شمیر پکې شامل نه دی. د غزې د ملکی دفاعي بنسټ نن ویلي پر یو خنځیر چې بې ځای شوی فلسطینیان پکې دی راو د اسرایلو په هوایي حمله کې درې نوی کسان وژل شوی. خو د غزې روغتیا وزارت بیا د وژل شوو شمیر اتیا یاد کړی دی. په غزې ترنګ کې د جګړې وسله هغه پیل شو چې نوموړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې بومه پر اسرایلو په حمله سره 1,200 کسان وژل او شاوخوا 250 نورې ایرغمند کړل. د بنگلاديش چارواکي وايي په دغه هیواد کې قاضی القضات او د مرکزی بانک رئیس لخبر دند او استعفا کړی ده. په داسې حال کې د چې په بنگلاديش کې د محصولانو اعتراضونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینا له دغه هیواد ووځي او د هغې د رژیم زیات ګمارل شوی چارواکي له دندو لرې شي. د قانون وزارت یو چارواکي د نوم نه خودله په شرط ویلي چې قاضی القضات عبید الحسن استعفا وکړه. تر دې مخکې محصولانو قاضی القضات ته خبرداری ورکړی و چې استعفا ونه کړي له سخت عواقبو سره به مخامخ شي. روجز خبر ایجنس لیکي چې دغه ادارې په بیپاری ډول نشي تاییدولی. د مالی وزارت سلاحکار صلاح الدین احمد خبر اعلان ته ویلي د بنگلاديش د مرکزي بانک مشر عبدالرؤوف هم خپله استعفا وړاندې کړې خو لا منل شوې نه ده. او د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان یو لانچمن شخص د خپل هیواد د اټومي انرژي د سازمان د مشر په توګه وټاکه. اوس پته کلن محمد اسلامی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړې شپاړس کاله مخکې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی و. دولتي ټلویزیون راپور کړی دی چې اسلامی په د ایران د ملکی اټومي پروګرام د مشر او پینال کې د ایران د ولسمشر د مرسیال په توګه خپل دنده پر مخ بی. په 2015 کال کې د اټومي موافقه تر فسخه کېدو وروسته پر ایران د الویری سخت بندیزونه لګول شوې دي. د هغه اډومي تړون لمخې د ایران د اټومي پروګرام د محدودیتونو په بدل کې پر ایران لګول شوی او محدودیتونه کم شوه. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین پر مهال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو ژمنه کړې وه. خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب اوریدل شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې طالبان د پر هغو ورزشکارانو ښځینهوو چې په نړیوالو سټیجونو کې د افغانو ښځینهوو لوبغاړو نمایندګي کوي بندیزونه لرې کړي، خو دا چې نړیوالو په دې برخه کې له افغانو ښځو او میرمنو سره څه ډول همکاریانه تروسه کړي دي او څه اقدامات یې د طالبانو پر ضد کړي وړاندې به په راپور کې درته وایي. له دې سربیره طالبانو په تیرو دریو کلونو کې پر زده کړو هم بندیزونه لګولي دي. کارپوهان وایي
د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستره ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی.
وړاندې به په دې اړه د زده کوونکو شکایتونه هم در سره شریک کړو. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خلک د مخابراتي شبکو د کمزوروالي څخه شکایت کوي. دا چې ولې په دې بورسو د تفصیل ولرون ورسان ته به هم ورشو چې هلته ښځې اوس خیاطي لبخا ډېر کوي.
پلوانان یې ډېر راوړي او مفت یې ګنډ ورکړو چې بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلو ګنډو.
نور مسله به مشته منتیا وغواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زه فریده سیال د اوقاف کارو تخنیکی چارو پسم بلخت قربانی یو. ملګری ملتونه وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیزونو په اړه پریکړه اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د شته محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام ملګرو ملتونو له ټولو ورزشي بنسټونو غوښتي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون جمعه د اګست 9 د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې 3 کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دې ډلې دغه شان سپارښتنه کړې چې باید په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر حقونو د سرغړونې لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. دغې ډلې دغه شان د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته په یوه لیک کې ویلي چې له محدودیتونو سره سره د اولمپیک په سیالیو کې د افغان میرمنو ګډون د ستاینې وړ دی، خو باید ورزشي بنسټونه د افغان ورزشکارانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي او دغه سازمان د کارپوهانو د یادې ډلې غړي ریچارډ بینت هم په خپل ایکس پاڼه کې د اعلامیې خپره کړې او ویلي که څه هم په نړیوالو میدانونو کې د افغان خزینه ورزشکارانو له ګډونه خوښ دی، خو له ورزشي بنسټونو غواړي چې لا هڅه وکړي او په خبره یې دا د دوی مسؤلیت دی چې په سپورت کې د ښځو او نجونو د ګډون پر وړاندې د طالبانو بندیز چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک ټیم غړي منیژه تلاش پرون جمعه د اګست 9 وروسته له هغې له دې لوبو منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. رویټرز خبري اژانس نن شنبه د اګست 10 د یو راپور له مخې ویلي چې اغلې تلاش په اسپانیا کې اوسیږي. هالنډۍ انډیا سرجودي ته د بایللې مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګه کمیس په سپینو لویو تورو دغه عبارت لیکل شوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پوډیمونو کې منع دي. د نسا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار ښودلو په خاطر له لوبو منع شوې ده. که څه هم وړاندې د منیژې په ګډون د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړي توګه د میرمنو ګډون په پراخه کچه سیل شوی و، خو په دغه لوبو کې پر یوې افغانې ورزشکارې بندیز ځینې ښځینه افغان ورزشکاران اندېښمن کړي دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي روقیه علیزاده وایي چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان خزینه ورزشکارانو ګډون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان اجازه هیڅ ګونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرد.
که څه هم طالبانو موږ له ورزشي فعالیتونو منع کړي، خو له نیک مرغه زموږ یو ټیم د مهال په فرانسه کې دی او د لوبو په کولو سره موږ ټولو ته ویاړ بخښي. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه دا ده چې ټولو خزینه افغان ورزشکارانو ته پام وکړي او د هغوی غږ واوري.
په کابل کې ویبل افغان ورزشکار چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل دا محل یوازې افغان ورزشکاران دي چې د طالبانو خلاف د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي. د پاریس اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږ لوبغاړو درې خزینه او درې نارینه هغو ګډون کړی و. سربیره پر دې 15 افغان لوبغاړو هم په دغه سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د رویټرز په وینا دغه افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې په سمبولیکه توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې خزي اونجونی له سپورټي فعالیتونو منکړي یو پیغام ورکړي. که څام طالبانو په ځانګړي توګه په ورزشي فعالیتونو کې د افغان مرمنو پر وړاندې د بندیزونو په اړه د تازه اندېښنو په اړه څنري ویلي، خو د پاریس 2024 اولمپیکي سیالیو کې د درې افغان جنو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسیږي په رسمیت نه پیژندلی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د امیر اختیار وزارت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دغه څلور ورځنی کمپاین چې له نن شنبې وروسته پیل شوی له 15 کلونو کم عمره نږدې 2.4 میلیونه ماشومان به په ترڅ کې واکسین شي. تفصیل څنګه کاکړنورو.
د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په پیل شوی کمپاین کې به په افغانستان کې نږدې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي واکسین شي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایان شرافت زمان رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د شنبې په ورځ د افغانستان په 15 ولایتونو کې پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. هغه له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د کورنیو له مشرانو غوښتي چې په سیمه کې دي له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
نن د شنبې ورځ د اسد د میاشتې 6مه د هیواد په 15 ولایتونو اروزګان، زابل، کندهار، هلمند او هرات کې د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 2.4 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
شرافت زمان زیاته کړه چې د 2024 کال له پیل څخه تر جولای میاشتې پورې د پولیو واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي چې 2 ملي کمپاینونه او 3 فرعي کمپاینونه دي. د هغه په خبره په 2024 کال کې د پولیو د واکسین 12 کمپاینونه ترسره شوي چې 3 ملي کمپاینونه، 5 فرعي کمپاینونه او 4 ځانګړي کمپاینونه پکې شامل دي. هم مهاله له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ د شنبې په ورځ د اګست 10مه له افغان کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم افغان کورنۍ وایي چې د پولیو یا ګوزن د مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسینوي. د کابل اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین په لومړۍ ورځ د واکسیناتورانو یوه ډله سیمې ته راغلې وه او ماشومان یې واکسین کړل.
ما 4 کودک دارم، 3 تاشه واکسین کردم، یکیش
زه 4 ماشومان لرم، 3 می ورته واکسین کړل. د دې لپاره چې له ګوزن څخه وژغورل سي، له نورو کورنیو څخه هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
او کودکای خره واکسین کنن ته اسفلج نه.
د زابل ولایت اوسیدونکي شیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امی واکسین پولیو کیمیا خوب است، ما هر سال امی فلای خود واکسین میکنیم.
د پولیو واکسین خدای مونږ هر کال خپل ماشومان واکسینو ودا چې اوس بیا راځي خدای. ډاکټران وایي چې دا د فلج مخنیسی خدای چې پراتلونکو کې دوی فلج نشي، لاسونه او پخې کاغه واغه پاتې نشي. زل نور کورنۍ هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دیگه ما دیگه خانواده هم میخوایم کې واکسین وکونند فلایشانه.
بلخوا یو شمیر واکسیناتوران ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د پخوا په پرتله د کورنیو همکاري ښه شوې ده. په لغمان ولایت کې یو واکسیناتور عبدالرقیب هاشمی ازادي راډیو ته وویل.
نسبتا د تیر نه چې درې څلور کاله وړاندې موږ په ځینو ساحو کې د مشکلاتو سره مخ وو، یعنی نکسه ساحې وي چې هلته لاسرسی ورته نه کېده او د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لویه ونډه پکې د تاسو راډیوګانې او میډیا او د سوشل میډیا ده.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس پکې له منځه نه دی تللی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په دې شمه راپور ورکړی و چې د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو 6 مثبتې پیښې او په پاکستان کې 8 پیښې ثبت شوي دي. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان په لویدیځ کې یو روغتیایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته. تاسو مخه کله ازادي رادیو نوړې وړاندې په نړیوالو مطالبه هم تم کیګو خوښ بیا هم افغانستان کې پاتې کیګو. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د مخابراتي شبکو خدمتونه کمزوري دي. دوی لازم رادیو سره خبرو کې دا کوي چې د انټرنیټي کڅوړو بیل وړي خو سرعت یې ډېر ورو دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مخابراتي شرکتونو د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالی نه شو. د طالبان د حکومت د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ویاند د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې هم ځواب نه کړي. تفصیل حدیث پر دې سلامرو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د انټرنیټي کڅوړو د بیو له لوړوالي او د مخابراتي خدمتونو له څرنګوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې مخابراتي شبکې خپلو مشتریانو ته سم خدمتونه نه وړاندې کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکی مختار وایي چې دا مهال 10 GB انټرنیټ په 650 افغانۍ دی، خو یې کیفیت ډیر خراب دی.
شبکه های مخابراتی در افغانستان متاسفانه که در کل مشکل دارن و
لباد مرغ پا افغانستان که مخابراتی شبکه پا مومی توگا سونزه لری او حقا انترنت هم چه دوی ارزکوی سم کیفیت نلری. در بیرگ پا توگا موگ 10 GB انترنت در شپک سوا یا و سوا افغانه پا بدل که خو کیفیت سم نده نوزه کزر ختمی.
در لغمان ولایت و سیدون که اورنگزیب هم ور تستون زیاده بیا ویدا کوی چه مخابراتی شرکتون پروانی زاموین کنی دی.
مخابراتی شبکه سونزه دیر انٹرنیٹ باندھے
د پلازمین کابل زینی اسیدون کی هم د انٹرنیٹی خدمتونو د څرنګوالي او بایو پاړه شکایت کوي. د کابل خار اسیدون کی نومان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې کله مونږ انټرنیټ په موبایل کې فالو یو خو ډېر زیات قیمت وي او بل چې د په هغه اندازه سپیډ چې مونږ ته وایي هغه اندازه سپیډ نه راکوي او ډېر زر هم خلاصیږي. زه خپله شخصا 10.5 GB په 950 باندې فالو ما دا چې د ډېر زیات قیمت دی او دا ډېر زر هم خلاصیږي.
د مخابراتي ټکنالوژي کارپوهان بیا په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي لامل له سمندر څخه د افغانستان لرې والی یادوي، خو وایي دا چې د یوې ځانګړې بیې په مقابل کې څومره انټرنیټ باید خلکو ته وړاندې شي، د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکې باید په اړه خلکو ته ځواب ویونکي وي. د جمهوری نظام پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان سایر زلان وایي چې د مخابراتي شرکتونو له لوري په امنیتي لګښتونو کې کمښت د انټرنیټي کڅوړو په بیو اغېز کولای شي.
مخابرات وزارت خو هم د مخابراتي شرکتونو سره د قیمتونو د کمښت او د انټرنیټ د کیفیت په اړه باندې جدي بحثونه درلودل او دا د اترا ادارې او مخابرات وزارت مسؤلیت دی چې هغوی باید دوی ته ځواب ووایي او مخابراتي شرکتونه دې ته واداره کړي تر څو پورې قیمتونه راکم کړي او په کم قیمت باندې خلکو ته بهتره انټرنیټ وړاندې کړي.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له ویان عنایت الله لیکوزی څخه مو پوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دغه وزارت په ویبپاڼه کې د نجیب الله حقانی له قوله چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت سرپرست دی راغلي چې په لرو پرتو سیمو کې د معیاري مخابراتي خدمتونو وړاندې کول د دوی له مهمو موخو څخه دي. دغه شان په دې برخه کې د مخابراتي شرکتونو د مسؤلینو د نظر په اخیستلو هم بریالي نه شو. دا مهال یو شمېر مخابراتي شرکتونه په افغانستان کې د ټلیفوني خدمتونو ترڅنګ انټرنیټي خدمتونه هم وړاندې کوي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي تر ډیره د ورځنیو اړیکو د مجازي پاڼو د کارونې د آنلاین زده کړو دندو او په نورو برخو کې له انټرنیټه استفاده کوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساته.
د غزه پر یو خونځي چې بي ځای شو فلسطینیان په کې پناه اخیستي و، په تازه حمله کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوې ده. اسرائیل ویلي د یو خونځي انګړ یې د دې لپاره پنخه کړی چې هلته د حماس او د اسلامي جهاد ډلو وسلوالو فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د وژل شوو شمیر 80 او د ټپیانو شمیر 40 یاد کړی دی، خو د غزې د ملکی دفاع بنسټ ویلي پر یو شونځي چې بې ځایه سوي فلسطینیان پکې دیره وو د اسرائیل په هوایي حمله کې 93 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي چې په بې پرې ډول دغه شمیرې نسي تاییدولی، خو که تایید سي دا به په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو لو خونړیو پیښو وي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل د پوز ویاند وایي چې پر شونځي د اسرائیل په نننی برید کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو شاوخوا 40 وسلوال چې له هغه ځایه فعالیت کاوه په نشه سوي دي. نادا او شوشانی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل سوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځي مرکز په توګه کارول کېدل.
د راپورونو لمخې په غزې تړانګه کې نږدې ټول شوونځي د هغو کسانو په پناځایونو بدل سوي چې د جګړې له کبله له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. په غزې ښار کې د الاهلي روغتون مشر فاضل نعیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته تر اوسه په دې حمله کې د اویا وژل سو کسانو مړي وروړل سوي او دوی د لسو نورو مړو ځینې برخې ترلاسه کړې دي. د ابو انس په نوم یو عیني شاهد چې د خلکو د ژغورنې په چارو بوخت وو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله نن سهار تر لمر ختو مخکې له مخکيني خبرداري پرته وسوه. د د پوینا د حمله په وخت کې خلک په جماعت کې په عبادت بوختو یا هم په شوونځي کې دننه وو. د غزې د ملکی دفاع بنسټ ویان محمود بسل ویلي دریو میزایلو شوونځي او جماعت وویشت چې هلته شاوخوا شپږ زره کسانو له جګړو پناه اخیستې وه. هغه ویلي د وژل سوو شمیر شاید زیات سي او ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي. ملګری ملتونه وایي د جولای تر شپږمې پورې په غزه کې د 1504 شپېته شوونځیو له ډلې 400 په مستقیم ډول وشتل سوي یا هم زیانمن سوي دي. د روغتونونو چارواکي وایي تېره پنجشنبه هم د اسرائیل پوځ هغه دوه شوونځي وویشتل چې د غزې په ختیځ کې بې ځایه سویو وګړو پکې پناه اخیستې وه او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي وو.
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو چې په یو پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. تفصیل له سیمې په راپور کې اورو.
په کونړ کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د ډاډسن موټر چپه کېدو پیښه کې لسو د څوکۍ ولسوالۍ چیناری سیمه کې د بوکور د چت پریوتو له امله شپږ تنه ټپیان شوي دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
د څوکۍ ولسوالۍ د چیناری په کیمپ کې د یو تن کور غورځېدلی دی چې له امله درې ماشومانو په شمول درې زنانه زخمیانې شوي دي چې ټول شپږ نفر د دغه کورنۍ ټپیان دي. او د دې تر څنګ د ناړۍ ولسوالۍ د ساو خوړ درې په سیمه کې یو ډارسن موټر دی دا چپه شوی دی چې له امله د موټروان په شمول باندې لس نفر ټپیان شوي دي.
ښاغلی احسان وایي ناروغان نږدې روغتي مرکزونه او د اسدآباد مرکزي روغتون ته انتقال شوي چې ډېری د درملنې وروسته بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي.
د پنځو حالت داسې ښه وو هغې بیرته رخصت شوي دي او یو زنانه لا تر اوسه هم د اسدآباد ولایتي روغتون کې پلاوی لاندې ده. په هغوی کې همدرې د اسدآباد ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي او متبقي همالته د ناړۍ ولسوالۍ په مرکزي روغتون او د بریپورټ په روغتون کې تداوی شوي ده او بیرته رخصت شوي دي.
هغه وایي موټر د سړک خرابوالي او د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله چپه شوی او د کور چت د زوړوالي او د تیرو پرله پسې بارانونو له امله راپریوتی دی. په کونړ کې په داسې حال کې په ترافیکي او د کور چت غورځېدو پیښه کې 14 ښځې ماشومان او سړي ټپیان کېږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیرو توپاني بارانونو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي او په دې وروستیو کې ترافیکي پیښو شمېر او خلکو ته پکې د تلفاتو او وختو اندازه هم زیاته شوې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
اوس به هم د هغون جونند اخنی در سره شریک کو چل از دکرو پی برخی ده طالبانو و اکمانه لدری کلون نگده کی دو لاز دکرو محرومی وشمن انجونه دخبلو راتلون کو پارا باندی اندخنی لری. تفصیل پا دیرا پرکه.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د انجونو پر مخ د خوندزیو د بندوالي په دوام لزده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي د خپل زده کړو د راتلونکي په اړه ناهیلي سوي دي. لزده کړو محروم مریم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو په لومړیو کې اعلان کړی و چې خوندزي به بل امر پورې بند وي خو دوی لا هم په دې اړه بل امر نه دی صادر کړی.
از درس هم درماندم وقتی که طالب آمد ما از اونجور در مکتب بودم
کلا چه طالب هم نوال زپلسن طولگی که و چارونی ما از مایه نمو و اولا ها او روستا مونو شو کرای چه خونزی تولاری شو لمره کل پانتون هم خلاص و او مکی نمنده و چه که دنشی خونزی هم پرانسته شی خوب اندیزون و محدودیتون و رس با و رس زیاد شد روزانیز کورسون و مرکزون طول تره شویدی
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پیله د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 له شپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږمو ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو 4 نورو میاشتو به له شپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي 19 کلن زحل وایي چې دا به تر راتلونکو 2 میاشتو د ټولګي پای ته ورسوي او اندیښمنه ده چې له دې وروسته به په کور کېږي.
په ما هم مثلا سال آخرم است و امتحان 4.5 ها هم تمام شده. سه کال زمون وروستی کال په ښوونځي کې دی او 4.5 ماسمینې هم کې تیرې شوې. د شپږم ټولګي مو یوازې 3 یا 4 میاشتې پاتې دي. زه ډېر اندیښمنه یم چې بیا به مې ملګري او استادانو نشم لیدلی. هیله لرم چې لوړې زده کړې وکولی شم او له شپږم پورته تر 12 ټولګي درس ووایم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هره نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپله اکس پاڼه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډارونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل شوې د روانې اګست میاشتې په 15مه د افغان ښځو او نجونو حقونو په اړه پر ایکس یا پخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړه کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې د دغه بهیر دوام کولای سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرې باسي، ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستره ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی. زه ګومان کوم تر څو چې د طالبانو په رهبرۍ کې دغه 56 کسان چې هغوی د نجونو د تعلیم سره مخالف دي او اصلا نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې شتون او حضور ولري دا مشکل نه حل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو سازمانونو او د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې د نجونو پر مخ پرانیزي. خو طالبانو څو ځلې ټینګار کړی چې د نجونو تعلیم د دوی کورنۍ مسله ده. د طالبانو حکومت د تیر 2021 کال د سپتمبر په 13مه نیټه د یو فرمان په صادرولو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړل. ورپسې په تیر 2022 کال او د 14 او دویم ښوونیز کال په پیل سره هم مهاله له شپږم ټولګیو پورته نجونې چې ښوونځیو ته ورغلې وي، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه لپاره بل امر ته په تمه سي، هغه امر چې لا څرک نه لګیږي.
و مورده چې له زده کړو محروم انجونې خپل راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي. بل پلو د نورستان مرکز کې خزینه کلیګنډونکې د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د کالیو ګنډلو ماشین د څرخ ته وولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې. له تیرو 2 کالو د خزینو او د ماشومانو کالی ګنډي. هغې په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو 2 نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي راډیو ته وویل 2 ډوله کالی ګنډلی شي خو بازار یې په نشت حساب دی.
بس جامع گانڈل دی گئی ہر قسم پورے ہوئے او دا بل امبریلا او پنجابی ام دا مندا سنور او خپلوانا نی دی راوڑی او مفتے گانڈ ور کو دوستو چھ باہر نہ راوڑی او نی یو نیم سل روپے اخلو گانڈ منگا واڑو چھ یو دغای شخصن یو زے جوشی او طول بد و گانڈ چال تا ویس ہر چھ یو چھ جال بتلا سراو
دا وای خیاطی د دې د پارس د کړ چې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاقه کارونو به خلاص شي. خو د بازار نشټوالی لکبلې هغه هله تر اوسه نه د پوره شوی. دا یوازې سلمان د چې د کالیو ګنډلو کسب زده کړ او د بازار نشټون خفه کړی ده، بلکې د هغه په څیر ډېرې خزینه خیاطانی ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدی هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خې دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلی شي خو د بازار نشټوالی په وجه ستونزې ګالي.
ایمو خیاطی کرست از هر قسم کست سنام نشوست یاد واس میش وری پشوان میش امریلا سور هر قسم باید ایمو تا
د خزینه و هر ډول کالی ګنډلی زده دی. پوریب شو، امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې ګنډلې دي، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالی دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار خو، خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والی په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړې، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده.
دا خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دویمې نیمای پروګرام کې بدلته نیمه نړۍ پروګرام لرو، خطر غي وړاندې لنډ خبرونه. سبا یک شنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو او تالنده برېښنا اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په اعلامیه کې لیکلي دي چې په نورستان، کنړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1.5 ملي پورې وي. وړاندوینې کې لیکل شوي چې د سلنګونو په ګډون به په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه د اوړي او خاورې وي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 90 کیلومترو پورې وي. د سور میاشتې له نیمایي د افغانستان ګڼ ولایتونو تر سختو روختونو وروسته د ویجاړونکو سیلابونو شاهدان وو چې خلکو ته مالي او ځاني زیان اړولی. د حماس تر ولکې لاندې د ښځې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر له 1 په دغې قلمرو کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ پراونه جوړه کې د وژل شوو شمېر 9,290 او د ټپیانو شمېر 9,902 ته رسېدلی. د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنه حماس ډلې تروریستي سازمان کړي. د ښځې روغتیا وزارت نن په اعلامیه کې د مرګ ژوبلې تازه شمېر اعلان کړ، خو خپلواک سرچینو دغه شمېرې تایید یا رد کړي نه دي. په دې شمېرو کې هغه یو نوي کسان هم شامل دي چې د مخکېنۍ اته څلوېښتو بریدونو پر مهال وژل شوي دي. د بنګلاديش چارواکي وایي د دغه هیواد قاضي القضات او د مرکزي بانک رئیس له خپل دندې استعفا کړی. دا په داسې حال کې ده چې په بنګلاديش کې د محصلانو اعتراضونه د دې سبب شول چې صدراعظم شیخ حسینه د دغه هیواد ووځي او د هغې د رژیم زیات کمرل شوی چارواکي له دندې لرې شي. د قانون وزارت چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې قاضي القضات عبید الحسن استعفا وکړه. تر دې مخکې محصلانو قاضي القضات خبرداری ورکړ او که استعفا ونه کړي له سخت عواقب سره به مخامخ شي. او د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان یو لانجمن شخص خپل هیواد د اټومي انرژي د سازمان د مشر په توګه وټاکه. اوس پیته کلن محمد اسلامي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړي، 14 کاله مخکې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی و. دولتي ټلویزیون راپور کړی دی چې ایران به د اسلامي چې اسلامي به د ایران د ملکي اټومي پروګرام د مشر او بین حال کې د ایران د ولسمشر د مرستیال په توګه خپل دنده پر مخ بیايي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خو زه په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
وګور کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې مې دي کواهلو خو ټکو خو خزه مې دي مې جن کوي او که څه ده خزه ده باندې وته په ټو خلکو یو ده خو را باندې وته د دې خلکو ورده څه بده خزه وا هغه ورځ باندې شو هل خو هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د میرمنې خبرې مو ورېدې چې د کلیوالو خزو پستون زغه کېدله. که څه هم د افغانستان د کلیو او باندې خزې د کورنۍ
او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان کلیوالي ښځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه وو په شان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه وو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه وو لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ور اخلي. دا خبره سیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسې ګورې چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي. له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه، همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي. خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنی دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده، وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکترانو ته خپله صحي ستونزه هم نشي ویلی.
که په روغتیايي لحاظ ورته وګورې، نو دوی تر اخر حده پورې چې څوک له پښو ونه لویږي، دا څوک ډاکټر ته نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی، بیا دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي، هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده، یا د ما خور ده، یا د ما مور ده، د دې تبه ده، یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف د یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي، او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې درې کاله یې پوره کیږي، د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي وتلی. شمله مقصودی په دې اکله راته وایي.
فلان ډېر سخته ده، ځکه چې هغه په کور کې دي، باندې نشي وتلی، ډګې ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به اوبه راوړلې، مثال خستولول ته تللی، مثال ژوند کول. کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند د پخوا نه، اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نه دی، هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلا کار روزګار سم نه دی، او د نارینه چې کار روزګار سم نه وي، نو ټول فشار پور ښځینه باندې راوړي، اسم خرابي، مثال وهل، ټکل، دا شان ټوپ ښځې بیچاره باندې راځي.
اقدر ته وایي چې سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستاسو تاسو سره خبرې کوي، سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې 100% دوی په مشکل کې دي. واتلم دي توس گراند طالبان دا نو غواړي چې خزینه طالبان دی وزي نه دی په خاطر دوی خزینه ته اجازه نه ورکړي چې باندې لاشه ته ما خپل خپل سترګ باندې لیدلې و چې یو مېرمن دا زنانه مشکل دی مرزي و د دې د کالي تمول د دې د حالت تمول د پختنم تل نو کوي ولې مې دا څه دا پنځه سره زکی چې زان دا سم هم زایمه او څه دې پختنه نشته نو ډیره سخته ده تمام شو شخصا چې ما خپل ول خپل مې اساس سره ایمه په خامل مې دا ته چې خپل دې ټول خزینه بغاسي نو ما ټول خزینه هم دې څنګه دې ضرورت خل لري چې فکر وکړي چې دوی به څه ځان دي
کله چې دوی د دې او عدلي قضایي سیستم سره مخ کې یالته هم څوک راغ نه وریال ته بل کوم مشکلات سره دوی مخې
کوالته چې څه څنګه خپل نه لیدل دوی به څه وظیفه کړي ا کوم کسان چې پوه دي دا وي خزینه لګان او چې ټول په خارج کړي ا ته خزینه ماشوم پیدا کیږي بس مغه کوګ پیدا کیږي نه ډاکټر لري نه غل لري نرس لري مثال ټول خزینه دغه سې دوه غږ بدن او واسو مثال می خوراک نه پوښت نه ماشوم کیږي سبا تنور نه تناسي بل سبا مثال او بوته جامو جوړه تناسي کومه څه نشته دغه نشته د باندې باندې څه د ځکونه باندې نشي وته نه باندې باندې څه خپل غږ وباسي که د کور نه باندې وته خو هغه نه ملال شي ولا وتخته فلان کوي وتخته د کور او کوي وتخته نه خداز وشتل دي
څومره دا لاګ دردون کوي د افغان میرمنو
ډیر دردون کده بل به اوس خو د سوشل میډیا باندې دغه نه خبر شي شي صلاح او خلګه غنشري مثال جلیوال کې خخي په وځ چې هغه وخت دغه نکاح کې چې د اسلامي حق ده فخایده نظم خدای پاک دا کار باندې کړو نظم پیغمبر هغه په ځان دی وخت هغه ده زولي مثال خزه باندې د مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي ځان وژنه او کې خدای پاک اجازه نه ورکړي کور پری دی وزي هغه وخت ده زولي خو څوک دا پښتنه ته نه کوي چې تا مشکل شي چې تا دا کار وکړو یا و تختې یا ځان ته ور واشه یا ځان مرکه پس مثال یو خزه په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي څوک خسته کې نه دي کواهل خو ټکو خو خزه مړ دي نه جنگ کوي او که څه ده خزه ده باندې وته ټو خلکو یو ده خوره باندې وته دغه خلکو وريده دا لجمات تر وته یا مثال دې لاره خوان باندې خپل لريزه وکړل د سبا ده خزه وا هغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي هغه ورځ دې خزه ځان ته وره چول او تاسو خبر نه وي مثال نو لګه تند چې پیراغلو تاسو یو پختنې تر نه نو سبا ده ورځ باندې راغلي تاسو ټول تر وځي و چې ده خزه دې سوه ده خزه دې سوه نو دا بس افغانستان خلکو عادت ده خبرې کول پختنې باندې خبرې وړي
د خزو د حقونو فعال نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت، ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوه نه لري، او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري، او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په غیب سوا بله چې دا هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې دا شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېرېږي، دا چې
نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي؟
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي، وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر وهده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شان کومک کیدو، زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو، تر مثلا تاکو تکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا که مونږ تشناب تمزو باید لاسونه یو ځل صابون کو، که مونږ هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوي دي. همدا اوس چې دی آفت تیر شوی، دی آفت سره څومره هوا خراب شوی دی، څومره هوا یعنی آلوده شوی دی، بې حد زیات خلک مریض کیږي، چې هر څه کلاس معلو کیا مریض شو، د دې خلک ته وګوري حیران پد کی. یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی، هغه چې ژوند د ښې هر سهولت ځان ته برابرولی شي، لاسونه چې ونه مینځل شي، ضد عفونی نشي، غاښونه چې ونه مینځل شي، تبند خوله بوی کوي، یو څوک ستاستا څنګ کې ناستي هغه درنه اذیت کیږي، ماشوم دې چې پاک ونه ساتي ماشوم دې مریضیږي. هر ورځ دوی شفاخانه جوړ ده، خو کلینیک ته ځي، هلته ورته مقصد دواګانې ورکوي، ماشومان یې راوړي، مریض دی یو رقم بل رقم. عامه پوهاوی چې کېدو ډېر زیات، خو اوس دا د کور چار طرف وی پاک و، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې، سلوخوا پاکې، میکروبونه نه 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 اوس نشته. هماته چې تشناب ته ځي، هماته بیا د ډوډیم پخوي او اشپزین کوي او رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کیږي او نه بازی کویږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ به ورکول کېدو چې دغسې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي، بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول، تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو. خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته، تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو، دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وڅېړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي، یو څوک د ګټې وټې، یو څه پیسې ورته راشي، کنه چبان خپل صحت ته، خپل کور ته، خپل ژوند ته، ښځې ډېر سلیقه لري. که څه بې سواد موسی کنه فرشته جان، بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي. یعنی صحت بخش د کور په برخه کې، که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي. داسې نه ده چې ته باید مثلا جوړو په کار لرې، اوبه په کار لري، چې اوبه ډېرې منظم سه، یو څه په کار لري چې اوبه د اوبه کې وساتل شي، هغوی په خلاص بوشکو یا سل تر باندې اوبه اخلي، بیا هغه مغبونه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري، که اوبه ډېرې کولی شي خپل کور هر څه منظم، هر څه پاکي، خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش او صحیح نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاشي که خلاص واچو بیرته هغه واغونده، صحیح ده چې لمر یعنی میکروبونه وژني، خو داسې هم نه ده چې ته یو کالی او کش کو تنا په سر واچو هغه میکروبونه وژني. صحیح ده. او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي، یا تشناب ته ځي، یا یو ځای پاک کوي، یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل، زما په اند میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري. یعنی چې وګوري اقتصاد که د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري، که اقتصاد د ښې هر څه کولی شي، چې اقتصاد د ښې نه هیڅ هم نشي کولی.
بله، که راسو قضایي برخې ته، کلیوالې ښځې اوس څومره کولی چې د مشکلاتو په برخه کې، کله چې دوی حقوقي ستونزې لري، آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري، که هر څه ویزه یعنی ډېر دقیق معلومات هم قضا نه لرم، خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې، یعنی ډېر نه راوړل کېږي، ډېر نه کېږي، مشکلات مثلا بعض خزی چې د کلیوال خزی د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلای یا تجربه نشي کولای، بس په ځان تیرې هغه وهل هغه ټکول هغه ظلمونه ټول په ځان تیرې، خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی د مشکلات له وجې هغه خزی چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي ونډه ولري که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولای شي چې قضا ته لاړ شي، که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي خو یو څه زحمت ځان ته وباسي، خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جان چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغه څه مشکلات دی، نور څه قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو غږ داوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي، دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی دی، دا آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي، ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولای چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي، او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې وزګار ناست یم، مثلا وظیفې اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس پخې وهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي، ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تا څوک مړی دی هم نشي پیدا کولی په میاشتو، او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپل یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون هم دا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم، ځکه ما وظیفه کول او د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی، پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم، خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی، حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او وشي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما په اند هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخېږي، کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما په اند ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما په اند ماته وایي چې شل دانې صادر په سر واچ او لاړ شه کینه درس وایي زما قبوله ده، خو ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه زما قبوله ده. همداسې د ټولو همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره مني هر رقم حجاب وي هر رقم سي ورسره مني، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي، ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو، ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي، همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي، تو شوي دي د ژوند هغه تکلار یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې وو یو څه حل کېدو.
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. 00422 14 41 401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
زوانی لری غار شوازی کوی گرزی پن خرو نخرو غار خامکی کوی غار خامکی کوی غار خامکی کوی دی پوا دو جانان ندی بے پشتو جانا زکی گرانا و خلقو دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا زمادا لے وحنائی زر گئی واری او سڑائی زر گئی تل مدام جڑا کمی واری لماستا گرانای واری لماستا گرانای Let me make it.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
خانہ سڑ گیا نورا یارانا زڑ گیا رات ایکڑے دانا تانا جڑ گیا مکھا نورا یارانا جڑ گیا مکھا نورا یارانا جڑ گیا سڑ گیا مکھا نورا